السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل ولسمه، د 2022 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د بشری حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونونو نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې پر خلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایی ټولنې افغانستان ته د 14 ټنه روغتیایي موادو د لیکت خبر ورکړی. د اروپایی ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایی ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر معینی پرون وویل هیواد به منتظر پات شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملی کیږي. تهران ټایمز ورسپانې د معینی په وینا خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 1 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یوه بیلګه ده. ماسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، دوه وژل شوي او یو ټپي دی. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی او د محمد اسلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی دی. مهر خبری اژانس بیا خبر ورکړی چې د محسن پاکدمن په نوم یو بل روحاني په روغتون کې سا ورکړه. چارواکو د برید کوونکو د نیولو خبر ورکړی خو تر اوسه د حملې علت نه دی څرګند. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو د نړیوالو د غوښتنو دوام.
دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یواځینی هیواد دی چې نجونې پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي.
دوه افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي.
موږ پوه شو چې دوی په څه خاطر ورته ودي ولي ناست او په کوم جرم باندې تر اوسه پرې ناست. چې باید
د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فرمونو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځندید.
زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورت یو مهم څیز دی.
تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د دې هیواد د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د اوکراین د جګړې وروستی حال هم درکوو او نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو لمړی موضوع ته، د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سم دستي دي تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرحي دربار ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 مورز د چې تر شپږم د پورته ټولګي انجونې له تعلیم څخه محرومې شوی. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د بشري حقوقو د څار ډله د میلیونونو افغان جنو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د ښځو د برخې مسؤلې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د نجونو ټول ښوونځي پرانیسي. دا وایي دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محرومې دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډېرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمېر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي
کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کوي نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هره ورځ ما د کور مخ ته تېرېږي، ډېر ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته، اوس هم په حجاب کې.
په غزنی کې د مریم په نوم د دولسم ټولګي زده کوونکي له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې ښوونځي به پرانستل شي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تقسیم کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وري په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول ښوونځي پرانیزي. خو د پرانیستو په ورځې بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې د بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت غبرګون وښود. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوې غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ډلې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې سمدستي دي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو ته د تعلیم د دوام اجازه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو له ډلې ده چې طالبانو یې پر وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي، ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپغم ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر غن غبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره پریدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان حالتا په ډیر صراحت له طالبانو سره بلیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړني حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منون کې ووسی.
په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې له تیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکي ده، طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي، ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نه سي کولای. دا یو توپیر دی چې له مخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بېوسۍ لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمشنرۍ پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
قدر منوریدونکو را سره وسید د سهارنۍ خبری مجله په دوام کې نور راپورونه هم لرو د افغانستان د روانو چارو په اړه. البته خو اوس ورځو یو ځل د پاکستان سیاسي بحران ته. تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. په دې موضوع د احمد شیبر راپور کې نور جزئیات واوري.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبه له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسیون په غوښتنه غونډې کوي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبه په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایه اچول کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسیون ګوندونه پارولې دي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقي پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نشبه اعتمادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبرې کې شي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکېچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت د امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوونی ولشویو خبريالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښنه کوي. په کندهار کې د ملت راډیو د مسؤل بسم الله وطندوست او په هرات کې د سیمهیز خبريال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي.
یوه اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤل بسم الله وطندوست نیولی، خو لای د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطندوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سیشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی. لدی وړاندې د بسم الله وطندوست مېرمن رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي وو چې هغه د خپل کور یوازینی سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلانیې مو سره نیولې وه، دا د هغې هغه رایلس وله او دی تر اوسه پورې بنجې دی. موږ ته خبر رالی چې کابل ته بیولې دي، په کابل کې دی اوس.
هرات میشته خبریال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو لخوا ونیول شو. اوس د نوموړي یوه خپلوانه شکریا مشحل ازادي راډیو ته وایي کورنۍ د هغه بې برخلیک وضعیت اندېښمنه ده.
طالبانو ویلي چې هغه د روزي په لومړۍ ورځ آزادوي، ولې داسې مهال چې له روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبریالانو د آزادېدو په اړه حدس روان دي.
په کندهار کې خبریالانو ته د ورکړ شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادري په اړه لاهم معلومات نشته.
واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د خبریالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبریالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبریالانو د کورنیو اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبریالانو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 شپږو مترو اوریدلای سئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به نوریاس نوری د نور راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د دیرشو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
ټاکل شوی ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د ده په وینا له کیفه بهر روسي ځواکونه تنظیمیږي او هلته مهمات سره راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پروند د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او وی ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دي لیدلی چې پېښ شوي دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتېری دا سیمې ونیسي، زه ویرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نورې وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نوریاس نوری د دې خبرونې نور مطالب تاسو ته وړاندې کړي، ورزو ستاسو نظریاتو ته چې پر فیسبوک مو له ازادي راډیو سره شریک کړي دي. د روژې له را رسېدو سره په ځینو جماعتونو کې مخوستان پېشلمای محل او همدارس د ورځې په جریان کې ځینې ملا امامان په لاؤډ سپیکرونو کې واز کوي او یا نور دینی مسایل بیانوي، خو ځینې نور دینی عالمان وایي چې په لوړ غږ په لاؤډ سپیکرونو کې واز د دینی مسایلو بیان یا د ترانو غږول خلکو ته مزاحمت دی. په دې اړه د کندهار د ارشاد، حج او اوقافو ریاست ته منصوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جوماتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوي دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه تاسو پوښتلي وای چې ستاسو په سیمه کې مخوستان پېشلمی محل او د ورځې په جریان کې د لاؤډ سپیکرونو له لارې په جوماتونو کې د ویناوو، ترانو او وازونو غږ د خلکو تر کورونو رسیږي که نه. په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا د ځینې نظریات دلته وړاندې کیږي. عبدالحق صدیقي لیکلي، موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایئ می غږوه، سمدستي در باندې د کفر ټاپه لګوي. شهاب زدران لیکلي، دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پېشلمي په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، نو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واز کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکلي، زموږ تر کورونو را رسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو لاؤډ سپیکرونو باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکي، د قرآن شریف د تلاوت اوریدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا غزنوی لیکي سهار مهال د قران کریم لژباړي او د مخوستان ل لمانځو وروسته د احادیثو ل بیان پرته چې هغه هم د قوي دینی عالم لخواوي په لوړ غږ د ناتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګيږي ځکه خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګيږي. قدر منو اوریدونکو دا و ستاسو نظریات احمد تکل تاسو اجازه غواړم او په اتو بجو به ل بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې
ل خبرونو ور اخوا سلامونه دې برخه ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورتونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وزنداو. د ریاست پرون وویل چې دغه بهیر تر راتلونکي شنبې پورې ځکه وزنډاو چې له مخکې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوي دي. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا یوه میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې
په کابل کې د پاسپورټونو یو شمېر غوښتونکي وایي لدې چې پاسپورټ اخیستلو ته ډېر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نس کورېدو ده. لودي ځینې یې وایي ځینې آن له درې میاشتو راهیسې په تمه پاتې دي او په ډېرو مواردو کې ترې پیسې غوښتل کېږي. شفیق او شکرالله چې غواړي پاسپورټ جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورټ ریاست له لورې څو ځلې دا اعلان وشو چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي. خو لا هم دغه ریاست په دې نه ده توانېدلی.
تقاضا میکنیم که میریاست
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورټونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورټ اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هره ورځ چې راځو پاسپورټ نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی و
ټاکل شوي وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي. خو د پاسپورټ ریاست وایي د تیرو پاتې فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورم یې اخیستې وې د هغو غیر حاضري او په وخت سره نه راتک د دې باعث شو چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وځنډوله د هفتې ورځې ته. نو انشاءالله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایټ خلاصو ټول مرکز ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورټ ترلاسه کړي.
د پاسپورټ غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمېر هغه کسان چې غواړي پاسپورټونه واخلي وایي دغې ځنډنې پروسې ډېر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسېدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورټ لپاره درخواست ورکړی خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زما له همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي
چې کله پاسپورټ بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې انسانان یې تګ راتګ لپاره استفاده کوي. خو دلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنۍ لري یا ملګري لري. تجارانو ته هم مشکلات پیدا شوي دي که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو. پاسپورټ یو مهم څیز دی چې دلته د پاسپورټ نه ورکړی په صورت کې تجاران له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې دا غیله لپاره هم پاسپورټ یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورټ د پاره درخواست ورکړ څه درته وویل؟ آیا د پاسپورټ د ورکولو د پاره کومه مشخصه نیټه درته وټاکله؟
کله چې مونږ آنلاین فورمې ډکې کړلې هغه پرینټ کړلې هغه د ننګرهار د پاسپورټ ریاست ته ورلولې نو هغې وویل چې زمونږ کاري بهیر اوس مهال درېدلی دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زمونږ دغه کاري بهیر همداسې ولاړ دی او مونږ پاسپورټ نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلاره دی غوره سي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورټونو د ورکړي بهیر ډیر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي ان شاء الله مشکل بنوي او خلک به راځي. ځکه چې مونږ کولای شو په تیر نظام کې په مرکز کابل کې مونږ کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورټ کار خلاص کړو او په دویمه یا درېمه ورځ باندې خپل پاسپورټ د پوستخانې نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په څیر باندې لاره باید ورشي د پاسپورټونو د ورکړې لپاره. ان شاء الله ملت ته به قابل د قبول وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمې لارې ته پام اړولی دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپله یې د ماینونو په الوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لویې لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د ښویېدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤول قمندان صلاح الدین ایوبي او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تېرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبانو ویلي چې تل هڅه کړې چې ټول ګټو تاسو ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تېر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا واک ته ورسېدل دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لویې لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کېږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسېدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته اعاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سیشن بي خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت له کله چې طالبان په 13 اګست میاشت کې واک ته رسېدلي تر اوسه تراژیک یا ډیر خواشینونکی دی او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د